سلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم، نوې میلادي کال مو مبارک شه. 2000 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی وو. خبریالان چا وشلی وړاندې به په تفصیل په خبرونه کې واوري، خو مخکې تر دې خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
سرکې د مهمو خبرونو سرچکی په دوحه کې د افغانستان د متوفا سفیر عبدالحکیم دلیلی جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. وسله والو کسانو په پروان ولایت کې یوه مور پټه ووژله او ځوان زوی یې ټپي کړ. او پرتګال به سر له ننه له جرمني څخه د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ مشري په غاړه واخلي. د خبرونو تفصیل په دوحه کې د افغانستان د متوفا سفیر عبدالحکیم دلیلی جنازه په کابل کې د ولسمشر او نورو لوړوتبه چارواکو په ګډون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شوه. د هغه مړی نن سهار له قطر په یوې ځانګړې الوتکه کې کابل ته لېږدول شوی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني او یو شمېر نور چارواکي په دې مراسمو کې حاضر وو. عبدالحکیم دلیلی د تیرې سه شنبې په ورځ د زړه د حملې له امله مړ شو. افغان دولت وایي دلیلی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو په شوالي او د سولې په مذاکراتو کې فعال رول درلود. په قطر کې د سیاسي ماموریت پر مهال د طالبانو او امریکا هوکړه لاسلیک شو او هملته بین الافغاني خبرې هم پیل شوې. وسوالو کسانو په پروان ولایت کې یو مور په دز ووژل او ځوان زوی ټپي کړ. د پروان امنیتي چارواکي وایي تیر شپه ناوخته په جبل سراج ولسوالۍ کې دا پېښه د نامعلومو کسانو لخوا شوې. د پروان ولایت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو د شپې مهال د یادې ولسوالۍ په خواجه محمد خیل ولسوالۍ کې پر یوه کور برید وکړ چې په نتیجه کې 40 کلنه مور ووژل شوه او یو ځوان زوی ټپي شو. برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. پولیس وایي چې د دې برید علت تر اوسه روښانه نن دې خو پاړې پلاتینی پیل سوي. اخوه د کندوز پولیسو اته تنه د جنایي جرمونو په تور ونیول. د کندوز امنیت قمندانۍ د رسنیو دفتر په ویلامې کې راغلي چې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت کارمندانو د کندوز شهر په بیلابیلو برخو کې دغه اته تنه د غلا، د خلکو د زورونی او قماربازی په تور نیول دي. په ویلامې کې د امنیت قمندانۍ د ویان انعام الدین رحماني له قوله ویل سوي چې دغه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل سوي دي. زموږ اغلازه د رادیو ری پرتګال به سر له ننه له جرمني څخه د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ مشري په غاړه واخلي. پرتګال به د خپل دې ماموریت پر مهال له ځینو ننګونو سره مخامخ سي چې لوی هغه د کورونا وباله کبله د مرستو د بستو همغږي د همدې وباله کبله روغتیایي ستونزې او د کورونا واکسین دودول دي. پرتګال په یو بیانیه کې ویلي چې د امکان تر حده هڅه کوي چې دغه شپږ میاشتې په اروپا کې د نوي پړاو یو پیل وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دغې څوکۍ د مسؤلیت د لیشت پر مهال ویلي چې جرمني شپږ میاشتې د همدې شورا په مشرۍ کې د کورونا وبا ته د رسیدو مرکز و. د شمالي قفقاز په چچن جمهوریت کې پر یوه پولیس پر پولیسو د چړو د گزارونو مسولیت د اسلامي دولت ډلې پر غاړه واخیست. النبا ورسپانه چې له داعش ډلې سره اړیکې لري د سند لوړاندې کولو پرته پرون په دې اړه خبر ورکړ. د دسمبر پر 28 نیټه دوه کسانو چې په چړو سنبال وو د چچن په مرکز ګروزنی کې پر پولیسو د چړو برید وکړ. یو پولیس یې ووژه او بل یې ټپي کړ. د چچن نیمه خپلواک جمهوریت مشر رمضان قادروف وویل چې برید کوونکي د ګاونډي انګوشي تیاول چې په چچن کې په یوې نانوایۍ کې کار کوه د دوه کسان کومه جنایي یا د تندلاری سابقه نه لري. د انګوشیتیا چارواکو له چچن څخه د دې برید په اړه نور جزئیات غوښتي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا پر ضد د فایزر او بایوانتیک واکسین بیړنۍ استفادې ته اجازه ورکړه. له هغه راهیسې چې کورونا وبا پیل سوې دا یې په وړاندې جوړ سوي واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دا اجازه به نورو هیوادونو ته لاره هواره کړي چې د دغه واکسین د واردولو او کنټرول چارې ګړندۍ کړي. د فایزر او بایوانتیک کمپنیو د واکسین تطبیق د لومړي ځل لپاره بریتانیا او ورپسې په امریکا او اروپایي ټولنه کې پیل شو. او د آرام سمندر شمال ته د بیرنګ سمندرګي د سختو طوفانونو شاهد دی. دا سیمه د الاسکا او روسیې ترمنځ پرته ده. دغه طوفان د الاسکا په الوتیان ټاپوګانو کې د اوبو څپې تر 40 مترو پورې پورته وړي. د امریکا د هوا پیژندنې ادارې په دې ټاپوګانو کې د باد سرعت په ساعت کې 160 کیلومتر اټکل کړی دی. په دغو سیمو کې خلک ژوند نه کوي او طوفان د انسانانو ژوند ته زیان نه رسوي، خو دغه طوفان به د هغو سوداګریزو کښتیو پر تګ راتګ چې له آسیا څخه د امریکا شمال ته ځي او د کب نیونې دا غریکوی ډیر اغیز ولري. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ د بنسټ مشر وایي 2000 کال د افغان خبریالانو لپاره ډیر خونړی و.
یو لستنه مونږ خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوی دی.
افغان حکومت د یو کس اعتراف خپور کړی دی چې وایي په غزنی کې د الجزیرې خبریال وشلی. د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر د نیول شویو مشکوکو کسانو د محاکمې لپاره وړاندیز لري.
د رسنیو کورنۍ او د مسؤلینو کورنۍ د رسنیو نهادونه دا ټول پکې ونډه ولري، نړیوال ناظرین پکې ونډه ولري، بیا دغه تحقیقات علني شي او علني محاکمه شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د نوي میلادي کال مراسم په نړۍ کې د کورونا وبا لپاره محدود ولمانځل شول. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نیوایې تیر 2000 کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی و. دغه بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتکر ازادي راډیو ته نن وویل په دې کال کې 12 خبریالان او د رسنیو کارکونکي ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې د بیپولي خبریالانو سازمان په خپل کلنی راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد یاد کړی دی. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې 2000 میلادي کال د نړۍ لپاره لا بیلابیل ستونزو سره مخ کال وو، د افغانستان له رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه د کال د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی کال یادوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای اجرایي رئیس مجیب خدمتګر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیر کال کې یو لس خبریالانو وژل شوي دي.
2000 کال د خبریالانو دپاره یو خونریز همدارنګه خطرناک کال و. یو لس تنه مونږ خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي دي. د اتیا نه زیات خبریالان د تاوتریخوالي نه مخامخ شوي دي. اطلاعاتو ته لاسرسی هم ډیر خطرناک همدارنګه ډیر اساس مسله وس خبریالان په دغه کال کې ورسره مخامخ و.
نوموړی له حکومت غواړي چې په 2020 میلادي کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې او اقدامات وکړي. یوازې د تیر زیږدیز کال په وروستیو دوو میاشتو کې په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویان یماسیا وش، په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریال ملاله میوند او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد وژل شوی دی. افغان حکومت مخکې ویلی و چې د الیاس تایی او ملال میوان وژون کې نیولی او تازه یې ویلی چې د الجزیرې د خبریال رحمت الله نیکزاد وژون کې هم نیولی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ادعا کوي چې په غزنی کې د الجزیرې د وژل شوي خبریال رحمت الله نیکزاد وژون کې هغه طالبان دي چې څه موده وړاندې د 5000 طالب زندانیانو پولیس کې د افغان حکومت له بنده خوشي شوي وو، هغه ادعا چې طالبان یې نه مني. د ملي امنیت ریاست له لوري تېره ورځ رسنیو ته په استویلي ویډیو کې حمید الله نامه اعتراف کوي چې رحمت الله نیکزاد یې وژلی. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد وای چې نیول سوي کسان طالبان نه دي او له یادو کسانو په زور اعتراف اخیستل سوی. مخکې هم د افغان حکومت یو شمیر چارواکو دا خبره کړې وه چې خوشي سوي طالبان بیا د جګړو لیکو تستانه سوي، خو طالبانو بیا دا خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولې خبریالانو سازمان په کلنی راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور سوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له 5 هغو هیوادونو دی چې خبریالان پکې زیات وژل سوي. په دغه راپور کې راغلی چې په تیر میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې په بیلابیلو هیوادونو کې 9 خبریالان وژل سوي دي.
د نای بنسټ د مشر په وینا مو په راپور کې واوریدل چې په 2000 کال کې 11 افغان خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. بل لور ته د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر معاید هاشمی وایي چې په تیرو 5 کلونو کې د افغانستان د رسنیو د کورنۍ 450 غړي وژل شوي او د 2019 او 2020 کلونو د افغان خبریالانو لپاره ډیر توپیر نه درلود. که داسې و نو د 2000 کال اندېښنه سره ښاغلی هاشمی وایي
ارقام کرا واخلو د تیر کال او د سه کال دومره خاص توپیر نه کوي. یوازینی ویر او اندېښنه د ژورنالیستانو د لویو کورنۍ سره دا ده چې ټارګټ وژنې زیاتې شوي دي او د وژنې سه کال چې ټولې پخوا ګروپي شکل باندې مثلا په طلوع حمله وشوه یا په ځینو رسنیو حملې وشوې موږ شهیدان درلودل او سه کال موږ نښه شوي شهیدان درلودل چې ملګري په نښه شوي دي بیا وژل شوي او خواشینین دالته ده چې دولت تل دغه وژنو پړه په وسلوالو مخالفینو یا طالبانو اچي او غوی د دین انکار کوي.
دا کوم اعترافونه چې دولت تر اوسه پورې خبره کړې دي، مثلا د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي د قاتل ویډیو خبره کړه او همدارس د الجزیرې د خبريال د قاتلان په برخه کې دوی دا اعلامیه خبره کړې ده، څرنګه نشي کېدای چې تاسو او نور د ژورنالیستانو ټولنې چې کله ناکله د حکومت له چارواکو سره هم ګوري له دوی دا غوښتنه وکړي چې دغه اعترافونه له تاسو سره شریک کړي؟
من بار بار دولت نه دغه غوښتنه کړې چې هم دغه جزئیات چې کوم له رسنیو سره شریک کړي هم دا په مشترکه کمیټه کې له موږ سره شریک کړي دي. په تاسو ته معلومه ده چې د بندي نه اعتراف اخیستل په مختلفو لارو باندې کیږي.
هاشمی صاحب، همدا خبره په افغانستان کې وبښي، همدا خبره په افغانستان کې ډیر کسان کوي چې له بندي نه اعتراف په رقم اخیستل کېدی شي، لیکن دا خو بیا هیڅ وخت هم نشي ثابته دی. یعنی یو لاره باید ورته جوړ شي چې دا معلومه شي چې دغه اعترافونه څرنګه دي، یا له نړیوالو ټولنو غوښتنه وکړي تاسو د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې د یو مسول په صفت باندې، یا له نورو ژورنالیستانو سره چې تاسو کښینئ یو لاره ورته پیدا شي باید چې دغه کسانو چې اعتراف کړی دی آیا دا اعترافونه څرنګه دي، او ترسو معلومه شي. او کچرته هم دا خبر هم داسې روانه وي چې طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی او حکومت وایي چې دا کار طالبانو کړی دی، او ترمنځ به خبریالان وژل کیږي او حقیقت به نه څرګندېږي.
همدغه موضوع مونږ بار بار باندې په اعلانیو کې غوښتنه کړې ده، په دولت باندې مونږ غږ کړی ده، خصوصا دا تېره ورځ چې د ذکر الله او د حمیدالله په نوم باندې دا د دوو کسانو په رابطه دوی اعلانیه ورکړې ده. ملي امنیت ریاست مګر دې په خدمتونو یا دولت کې عقلن د ژورنالیستانو سره خواخوږي کوي، په دې کې شک نه کوو. ولې زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی هلته ویلي چې دا متکررین دي د جرم، متکررین دا معنا چې تر دې وړاندې هم ټارګټ وژنې کړي دي او هغوی اعترافونه کړي دي، د قاري عبیده د ګروپ سره دوی تړاو لري. زموږ غوښتنه هم دا ده چې یو دغسې محکمه یا دغسې یو بین جوړ شي چې په هغې کې د رسنیو ملاتړ نهادونو نمایندګان شتون ولري، د غوی پښتون کې د دې اعترافات واخیستل شي، دی وړاندې څوک ضرور کړی دي او د دغه تیارو ګوټونو ټول روښانه شي، بیا به زموږ قناعت وشي.
البته په پیل کې که چېرته امنیتي چارواکي یو څوک نیسي، په پیل کې لومړی اعتراف خو طبیعي خبره ده چې له ژورنالیستانو سره نشي شریکېدی، ځکه چې هلته خو به اسرار پکې وي. لیکن له دې وروسته چې دوی دا اعلان کړی دی، حکومت اعلان کړی دی چې د دې کسانو اعتراف یې اخیستی دی، اوس باید څه وشي؟ آیا نشي کېدای چې د بې سرحده ژورنالیستانو له نړیوالې ټولنې سره په ارتباط کې شي، او یا داسې وشي چې په افغانستان کې دننه د خبریالانو ټولنې سره یو ځای شي، له چارواکو سره وګوري؟ یعنی بل اقدام باید شوی.
دولت چې کله نه اعلان وکړ چې د شهید الیاس دایي، شهید ملال میوند او د نیکزاد صاحب د قاتلینو په رابطه کې بلابل وخت باندې اعلامیه ورکړي. زموږ غوښتنه هم مکرره مسلسله له دولت نه همدغه ده چې موږ د پدغه جریانات کې لزام سره شریک کی. دولت تر اوسه پورې انکار نه ده کړی. دویمه برخه دا ده چې د افغانستان کې ملاتړ نهادونه چې دي، دا د یو فدراسیون تر چتر لاندې دویش نهاده کار کوي. دلته موږ له دولت سره ګډه مشترکه کمیټه لرو، په مشترکه کمیټه کې دا موضوع مطرحو. تیر ورځ موږ د فدراسیون په آنلاین غونډه کې یا په هغه غونډه کې چې ملګري نظرونه ورکړي، لا سره یو ناس نه یو، پغی کې مونږ غوښتنه هم دغه ول دولت نه مونږ بدازل په پوره جدیت باندې دولت نه دغه غوښتنه کوو چې مونږ ته برخه راکړل شي. په دې برخه کې مونږ د ملګرو ملتونو مرستې ته هم ضرورت لرو، هغه نهادونو او هیوادونو ته هم ضرورت لرو چې هغوی د بیان په ازادۍ لپاره کار کوي، د بیان ازادي ته ژمن دي. نړیواله ټولنه او دولت چې هغوی هم د بیان ازادي او ستره لاسته راوړنه د ځان لپاره ګڼي، له ټولو نه زمونږ په ګډه باندې غوښتنه دا ده چې یو دغسې پراخه کمیټه ورته جوړه شي چې په هغې کې د رسنیو کورنۍ او د مسؤلینو کورنۍ، د رسنیو نهادونه دا ټول پکې ونډه ولري، نړیوال ناظرین پکې ونډه ولري، خصوصا د سرحد ژورنالیستان او د بشر د حقوقو نړیواله اداره ملګري ملتونه، او بیا دغه تحقیقات علني شي او علني محاکمه شي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې له مشر مؤید هاشمي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته افغان سولې ته مخه کوو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
تمه ده چې څلور ورځې وروسته لننه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې د خبرو دوهم پړاو پیل شي. د افغانستان حکومت مخکې وړاندیز کړی و چې طالبان دې د سولې خبرې د افغانستان دننه له دوی سره مخته یوسي، خو طالبانو دا وړاندیز رد کړی دی. اوس دواړو خواوو موافقه کړې ده چې دا خبرې په دوحه کې مخته لاړې شي. د افغانستان د دولت د پلاوي مشر معصوم ستانکزي روانه اونۍ وویل چې د خبرو د اجنډا په سر کې به مو د اوربند مسله شامل وي. په بل لور ته په تخار ولایت کې یو شمېر فعالې ښځې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې لومړی اوربند وکړي چې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. دوی وایي چې د روانې جګړې له کبله د هیواد په ټولو ولایتونو کې ډېرې ښځې بې سرپرسته شوي دي او له سختو ناخوالو سره لاسو ګرېوان دي. په دې اړه راپور لرو.
په تخار ولایت کې یو شمېر فعالې ښځې وایي چې افغان مېرمنې نور له جګړو څخه ستړې شوې دي او د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې فوري اوربند اعلان کړي چې په هیواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په تخار ولایت کې د ښځو د حقونو فعالې مریم سعیدي په هیواد کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګند کړه او دغه راز له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي.
خواهش ما، آرزوی ما البته همی است، منعیسی یک مادر افغان که
زموږ یوازینۍ هیله او غوښتنه سوله ده. موږ د سولې له بهیر څخه هرکلی کوو، د جګړې له ښکېلو خواوو غواړو چې نور له جګړې لاس واخلي تر څو نور افغان مېرمنې، کونډې، میندې، بورې او کوچنیان یتیمان او بې سرپرسته نه سي.
په دغه ولایت کې ګڼ شمېر ښځو د خبرو پر مهال وویل چې د اوسنۍ جګړې بای افغان مېرمنې پرې کوي او هر ورځ د خپلو کورنیو غړي له لاسه ورکوي او له امله یې ډېری میندې او کوچنیان له نامعلومو برخلیک سره مخامخ کیږي. مدني فعالې شکیلا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ما از جنگ خسته هستیم، ما دیگر خواهان تداوم این جنگ نیستیم.
موږ له جنګ ستړي سوي یو او نور قرباني ورکولو ته چمتو نه یو. موږ هیله من یو چې طالبان حکومت یو تفاهم ته سره ورسیږي. طالبان باید سوله ومني او راتي سي د افغان حکومت ترڅنګ د هیواد د آبادی په برخه کې کار وکړي.
په تخار کې د ښځو د حقونو فعال نادره احمدي په دې باور ده چې افغان مېرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي او زده کړو ته د نن لاسرسي ترڅنګ د روانو جګړو له امله هم ځورېږي.
هر روز جنگ، هر مادر مصر دیدن هم نمیشنه.
هر ورځ جنگ او وینه بهیدل دی او هر ورځ یو مور خپل زوی له لاسه ورکوي. زموږ خلک د خوراک ډوډۍ نه لري. زموږ اقتصاد او سیاست د نسکوریدو په حال کې دی. له جګړې موږ هیڅ شی هم نسو ترلاسه کولای. زه باور لرم که طالبان د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي، افغانستان به په جنت تبدیل سي.
دغه شزه د غرض پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې د سولې پر روان بهیر کې د دوی غوښتنې او لاسته راوړنې په پام کې ونیسي.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په نړۍ کې د نوي کال مراسم څرنګه ولمانځل شول وړاندې به په خبرونه کې واوري. خو ست افغانستان په اړه یو اقتصادي موضوع، د افغانستان مالی وزارت وایي په تیرو دو میاشتو کې څه د پاسه 1.5 لک بې اسناد موټر ثبت شوي دي. د دې وزارت مسؤولانو په وینا په دې شمېر کې 1.5 لک موټر محصول شوي چې ګمرکي محصول یې څه د پاسه 1.4 میلیارد افغانیو ته رسېږي. د دوی په خبره دا پیسې د دولت عوایدو ته ورزیات شوي دي. مالی وزارت زیاتوي د بې اسناد موټرو د ثبت موده یوه میاشت نور هم تمدید شوې ده، خو که دا موټر په دومره وخت کې ثبت نه شي نو دوه چنده جریمه او محصول به ترې واخیستل شي. په دې اړه راپور لر.
د بی اسناد موټرو د سب لړۍ په لیدو سره سم دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت وویل دا کار یې د غیر قانوني موټرو د تګ راتک د مخنیوي په موخه کړی دی. اوس مالیه وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې 1220 بی اسناد موټر ثبت کړي چې له دې شمېرې 23000 موټرو څخه ګمرکي محصول اخیستل شوی دی. د دې وزارت د اطلاعاتو مسؤل فرادین معرفتي ازادي راډیو ته وویل لیادو موټرو د ګمرکي محصول اخیستو سره د دولت عوایدو کې 1,400,000,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی.
از زمان آغاز ثبت روند موټرو د بی اسناد او یا یو کلی موټرو د ثبت لړۍ له پیل څخه تر دې دمه څه د پاسه 10000 موټرونه ثبت شوي چې له دې ډلې 23000 محصول شوي. د محصول په پایله کې 1,415,000,000 افغانۍ جمع شوي.
افغان حکومت په دې موده کې د 1991 تر 2019 ماډل درلودونکو موټر ثبت او محصول کړی دی. د مالیه وزارت مسؤلان وایي کارکوونکي هر ورځ له 800 تر 900 بی اسناد موټر ثبت او محصول کوي. د دې وزارت د اطلاعاتو د مسؤل په خبره د بی اسناد موټرو د ثبت لړۍ یوه میاشت نوره هم تمدید شوه، خو که تر دې نېټې هم هغه کسانو چې موټر یې اسناد نه لري خپل موټر ثبت نه کړل دوه چنده جریمه به پرې کوي. له دې وړاندې افغان دولت د بی اسناد موټرو د ثبت او محصول لپاره ځانګړی کمښت په پام کې نیولی و. د 1991 تر 2000 ماډل لرونکو بی اسناد موټرو د ثبت او محصول لپاره 85%، له 2000 تر 2010 ماډل لرونکو موټرو لپاره 85%، او له 2011 څخه تر 2019 ماډل لرونکو موټرو لپاره 15% کمښت په پام کې نیول شوی و. د دې موټرو د ثبت له پیل سره هممهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د شپږنیمو بجو غونډو په راپور کې ولیکل د بی اسناد موټرو د ثبت وروسته به د افغانستان لاس خلاف موټرو ته هم امنیتي سند ورکړي، خو سختنان به یې مالیه وزارت ته په بدل کې مالیه ورکوي. اوس د مالیه وزارت وایي د یادو موټرو د ثبت میکانیزم به هم له بشپړېدو وروسته پلی شي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د نړۍ په ډیرو هیوادو کې د نوي میلادي کال مراسم د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله محدود ولمانځل شول. دا مراسم په جاپان کې پوچین کې دا مراسم په شمالي کوریا کې د نوي کال مراسم او په استرالیا کې دا مراسم په نړۍ کې ډیرو خلکو غوره وبلله چې دا مراسم په چیرې بیا اور لوبي د تلویزیونونو لاله وویني. د نوې میلادي کال مراسم له نیوزیلند او استرالیا پیل شول. د ساعت په حساب باندې هلته لومړی نوې کال راځي او تر امریکا پورې په اور لوبول منځل شول، خو په اکثرو ځایونو کې خلکو ته اجازه ورنکړل شوه چې راغونډ شي. اسمت ساروان راپور لري.
نړیوالو نوې میلادي کال ته بې له دې چې د تیرو کلونو په شانې په شاندارو مراسمو ولمانځي هرکلی ووایه، او ورسره په یو وخت کې د کورونا پر ضد د واکسین د جوړېدو په خاطر هیلي وغوړولې. د شپې له 12 بجو څخه د معمول په شان د نوې کال مراسم په تیره بیا اور لوبي له استرالیا پیل شوي، او په تدریج آسیا، منځنی ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا ته ورسېدې. په نیویارک کې روغتیایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو په خاطر په کورونو کې پاتې شي، او د دې لپاره چې په داسې مناسبتونو او غونډو کې د کورونا وبا ډېره خپریږي له رایې او ځای کېدو ډډه وکړي. نیویارک یو له هغو سترو ښارونو څخه دی چې هر کال د نوي کال مراسم پکې خورا برمناک جوړیږي. د استرالیا سیدنی هم چې د نوي کال مراسم په نړۍ کې ډیر شهرت لري، د دغه شهر د اوپرا د ودانۍ پر سر اور لوبي وشوي، خو د معمول خلاف د خلکو لوی غونډې نه وي ځکه چې استرالیایي چارواکو پر راغونډې دوه بندیزونه لګولي وو. نو ډیرو خلکو دا مراسم په تلویزیونونو کې ولیدل. نیوزیلند چې تر سیدنی 2 ساعته مخکې پکې د نوې کال مراسم پیل شي حاضر دمه د کورونا هیڅ مثبت پیښه نه لري، نو د معمول په شان د نوې کال مراسم تر سره کړل. په جنوبی کوریا کې چې د ټولنیز واټن د رعایتولو کلک مقررات پکې عملي کیږي، د نوې کال مراسم غلي ترسره شول. اکثریت جاپانیان هم په کورونو کې پاتې شول او د تیرو کلونو خلاف سفرونه ونه کړل ځکه چې حکومت بندیزونه لګولي دي. په چین کې چې د کورونا وایرس لومړی پلا د دغه هیواد په اوهان ښار کې پیدا شوی وو، د نوي کال مراسم جوړ نه شول او هسې هم چینایان خپل نوی کال چې په فبروري کې پیلېږي ډېر لمانځي. په هند کې هم د نوي کال مراسم محدود وو، خو د متحده عربي اماراتو په برج خلیفه کې چې د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ ده، د نوي کال د اور لوبو ننداري وشوې چې زرګونه خلک یې د لیدو لپاره واټونو ته راووتل.
د نوی 2020 کال د پیل مراسم په نړۍ کې سم ونل منځل شول، یعنی د کورونا له خاطره حکومتونو له خلکو غوښتل چې سره یو ځای نشي، نو اورلوبي ډیرو کسانو د تلویزیونونو له لارې وکتلې او تر ډیره کدا کال له نورو کلونو سره پرتل شي نو په دنیا کې سور منځل شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښ نوی پټول افغانستان کې اوري په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې په ازادي راډیو په روان خبرونه کې واوري چې د ایتالیا په لرغونی سیمه پومپی کې لرغون پوهانو د خوراک او چاک یو بشپړ ځای کشف کړی دی چې د دوی په وینا بي ساري دی. پومپی د ایتالیا هغه لرغونی ښار دی چې د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې شامل دی او د دې ځای لیدو ته د نړۍ له ګوټ ګوټه ګرځندویان ورځي. لوی خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو.
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
لرغون پوهانو د ایتالیا په پومپی ښار کې چې د میلادي نه هویایم کال تشفشان لاندې کړی وو د خوراک او چاک پلورنځي موندلې دي. د دې پلورنځي نوم تریمو پولیوم دی، د یو لاتینی اصطلاح ده او هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته د چاک او د شیان خرڅیږي. دا ځای تیرونی کشف شو او لا هم د لیدونکو لپاره نه دی پرانستل شوی. لرغون پوهانو په دې ځای کې داسې شیان موندلي دي چې نږدې 2000 کاله پخواني دي. د پلورنځي مخې ته ګردی ګردین غری دي او داسې ښکاري چې خواړه به یې پیرودونکو ته دلته ایښودل. پر دیوالونو یې د څارویو او مرغانو انځورونه دي چې یو چرګ سم ښکاري او دوی هیلې راځوړندې معلومیږي او دا به دا خو خوړو تصویرونه وو چې په دې ځای کې به خرڅېدل. لرغون پوهه ویلاریا اموري چې وایي چې په دې ځای کې د خوک، غواګۍ یا هلزون او غوی غوښې هم پلورل کېدې. د پومپی د لرغونې سیمې مدیر ماسیمو اوسانا رویټرز اژانس ته وویل چې دا بېساری کشف دی. لومړی ځل مو د خوراک او چاک یو بشپړ ځای موندلی دی. لرغون پوهانو دلته یو برونزي کاسه، سرامیک لوښي، د شرابو لپاره پیالې او د خوړو او چلو لپاره یو شمېر نور شیان هم پیدا کړي دي. پومپی د ناپولیس جنوب ختیځ ته په 3 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې یو وخت پکې ډیر لسر خلک اوسېدل او بیا تشفشان د ټوله سیمه لاندې کړه. په دې لرغونی ځای کې چې په شپږ پېته هکتار مځکه ودان شوی وو له 1950 میلادي کال راهیسې په منظم ډول کیندنې روانې دي چې تر اوسه یې له 3 برخې کشف شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. کچرتا ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي دا غوړه پرونو متن هم پکې لوستل شي چې ازادي راډیو لاري خبرې شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لاندې خبرونه له فریباز ظاهر څخه.
په دوحه کې د افغانستان د متوفا سفیر عبدالحکیم دلیلی جنازه په کابل کې د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې خبر ته وسپارل شو. وسلوالو کسانو په پروان ولایت کې یو مور په دز ووجل او ځوان زوی ټپي کړ. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې دا پېښه تېره شپه ناوخته په جبل سراج ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا وسوه. تر اوسه د دې پېښې دلیل نه دی روښانه شوی. د کندوز پولیسو اته تنه د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د کندوز امنیت قمندانۍ د رسنیو دفتر په ویلامي کې ویلي چې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت کارکونکو د کندوز ښار په بیلابیلو برخو کې دغه اته تنه د غلا د خلکو د ځوروني او قمارباځي په تور نیولې دي. پرتګال بسر لننه له جرمني څخه د اروپای ټولنې د شورا شپږمشتنۍ مشري په غاړه واخلي. د شمالي قفقاز په چچن جمهوریت کې پر پولیسو د چړو د گزار مسولیت د اسلامي دولت ډلې پر غاړه واخیست. النبا ورسپنه چې له داعش ډلې سره اړیکې لري د سند له وړاندې کولو پرته پرون په دې اړه خبر ورکړ. د دسمبر پر 28 نیټه دوه کسانو چې په چړو سنبال وو د چچن په مرکز ګروزنی کې پر پولیسو د چړو برید وکړ. یو پولیس یې وواژه او یو یې ټپي کړ. او د آرام سمندر شمال ته د بیرنګ سمندرګي د سختو طوفانونو شاهد دی. دا سیمه د الاسکا او روسي ترمنز پراته ده. دغه طوفان د الاسکا په الوتیان ټاپوګانو کې د اوبو څپې تر 300 متر پورې پورته وړي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساتو په ځخ سره شوی پیغامونه خبرو. خوس حشر ته مخه کوو. د سولې په کلونو کې د افغانستان په جنوب ولایتونو کې حشر نسبتا ډیر دود او خلکو به دې ته انتظار نه کوه چې د حکومت کارونو ته انتظار وکړي. خپل بلاس په کار کېدل. په دې اړه لکونه راپور لرو.
دا د حشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجی فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا شوهلکنهدغل او داسې ولسی کار چې به و نو موږ په کلي کې تواچل رو اته واجب له بوم رخي ور کول چور شل نار شل نارنګ لا پاتوا د دکتور شل پاتوا نو اباد را پاتوا داخله را پاتوا چرشی دلته ولې له بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پورې تړلې و سره کې کونړیانو په همداسې اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سره چوال کېدو دا دولت نه دي ستره کټابه مشران سپینګری ملکان ناسو او د دې ځنبر ډل ډل جوپې جوپې په مش کې بندیدل او شری کار دې کو خالی ډوړې بچا ور کول او چا باندې ور کول کله دې خپل دې کې کو او هغه دغه د کار دې سره چې دا پاشر وته لیدې دا کانال چې دا پاشر وته لیدې دا پول او دا سره چې جوړ شوی دی پرې دې کې دا پاشر وته لیدې.
د مرکز اسدآباد یو بل وسیدونکې زبیح الله صاحب الحق وای اشر یو غټور ټولنیز دودو د غریب او بیکاسو سره به د کلی خلکو په لو لور د شولو پنال او د کورونو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو چار دیوالی به جوړوله د پخسینې به یا د خټو جوړوله یا به د غټو نه جوړوله هغه غټي به مل په شر راوړل کېدلې. د کلی ډیر ځوانان به راغون شلو د کور خاون به ته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغه سره به دغه سړی کور په دریو یا څلور ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنگونو کډوالیو او د بهرنی هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګ کړي او خلق د نور مرستو ته لاس ترزنی ناشتی. د پیج درې وسیدونکو محمد ګل
منګه خپل د مټین یو سرک وو ولا چې منګه غ ډوړم د کور راوړې دا سنګوري بم د کور و چې ډوړم خړل د خبره دا چې غ سرک ماره دي هو سره کې وین دا د پیج سره کې وین ورو رکان دي کان دي دا چې غ سره دا وین کان دي کان دي پر دې وطن خوندونه مېدلې ولا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلق وای پوخه د حکومت ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکی یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وی، خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس، نو ځکه یو بل سره مرستي او لاس ورکولو روحیه کمزورې شوې او د اشر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو تر څو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې دپاره مرهم دود دغه په پښو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د سرکونو، پلونو، ځنګلونو، ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه، خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هواري کړي وي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنومینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې یو ځل بیا ستاسو د خپلې خبرونی وخت راورسید. دوستانو، په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو هغه پیغامونه څخه مننه کوم چې په تیرو ورځو او اونیو کې مو راستولې وه. د دې موږ هم د خبرونی د جوړښت سره سم تر اړوندو مسولینو پورې رسو او پیغامونه مو خبرو، هیله ده چې ستونزو او مشکلاتو ته مو پاملرنه وسی او هواری سید هم د خبرونی په مرسته. نورمونه سندوم ورزو استاسیو پیغامونه راخلو په پرله پسې ډول له تبصره پرته خبروم.
هلو، السلام علیکم. پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو، او د توخه مبارک خبرې کوم کنه بشتل چې دا موږ افغانان چې د سرحد بوښوي دا ترخم کې مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکې بوښ بي زیاته کوي او نه پریږدي پوښ باید د دې په باره کښې لږ شی وشي پوښ شي او ډېره غټه لانجې ورسره خلک ولي اروپا امتیا اخلي په زور واد زور واکوي پوښ شو ځان زور واکي شو کړ نه ده مشر او نه ده کشر قدر لري پوښ شوې او دومره بېزتي د افغانستان کښې شروع ده که نه یو هم د سړي زوی په کښې نشته پوښ شوې ټول هم خپل سر کارونه کوي وسلام مخی خش.
السلام علیکم و رحمت الله. باز ما جما د غزنی ولایت لنه په مسافری باندې یم، دو خواته لشکرګاه خواته دی له درایي بیا تر لشکرګاه پورې په دا پوسو کښې را ګرځولي ټول مسافر را کښته کوي دیوالونه باندې ویي د خټې شی د خټې فریاد دا کښې سبا څوک خوکو نو بس بیا نو خیر خدای لپاره وکړي او تاسو وکړي الحمدلله لنګر به وي
خوراکی حکومت جدی پاملرنه نو دا هر سړی دل دا شهرداري خو نه کړي چې نرخ باهر شي نرخ نو دا ولې دا شی پورته ځي دې علت څه شي بس دولت د دې مخنیوی وکړي د بیا دا کنټرول کړي او خپل پر عادي حالات باندې نرخونه زما غږ باید تر لوړ مقاماتو تر دولتي ادارو پورې ورسوي. وسلام.
زه جانان یم د هلمند ولایت مې اړیکې نیولی ده د امبرخ چې راځي خپل کورو ته نو زموږ
په دواړو سر ګړندي ورور په کور کښې نه لرو جنګو سره برسې په بازار کښې ماډه ولګي نو زموږ سره هېڅ چا سر نه دی ګرځولی نو موږ غواړو چې زموږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او نیکسیلیم ورباندې کوم. میرویس اخلاقي یم د هلمند ولایت سره پیغام شریک کوم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړې دي چې پر دواړو غاړو مو دغه ژغ کوو چې تاسو په خپلو منځو کښې سوله سره وکړي. دا چې فعلا په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلي دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کښې ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي را وړلی چې د دې شار کښې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپله اړتیا په سره کړي. عموما بیا هم پر موږ دواړو غاړو ژغ کوو چې تاسو موزیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ژغ کوو چې تاسو اوله واره په خپل منځو کښې سوله سره وکړي ځکه چې سوله م سره نږدې کوي. سوله م د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبق ولرئ. جلب
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کښې. ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ ارادو کارکوونکو ته وایم په خاطر ته دې چې د ازادۍ ارادو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګل کور ته د غریبو خلکو آواز رسوي. بعد د سلامه زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشولو. هو بعد بختانه چې څومره خلک چې شل او ښه او معیب دي او معذوره دي دوی سره چا بېخي کومک ونه کوه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفادو دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ویم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زمونږ دا تور خام ګمرک یا مو جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي په ګمرک کښې افغاني دي په ګمرک کښې کلدا دي قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته درو خیم چې هغه د جمهور د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې وغواړي هغې ته ورځ یو ورځ نه بل ته حالات به تدري الله دې وکړي چې د هغې باندې هغه ورشي او تصمیم ته ووي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرې کوم د مونږ د درګاه کښې ډېر مشکل دي نه انټرنیټ پاورېدل کېږي او نه داسې جای جای کوټو کښې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. د مونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې د مونږ په دغه درګاه باندې د درکه راشته او لږې زیاته کړي او لږې کوي کړي زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آزادی او اوریدونکي پروګرام اورئ.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کښې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کښې تعمیر نه لري په پردو کورونو کښې درسونه وایي په کرایې نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم جونو دی او تعمیر نه لري هغه هم د پردو کورونو کښې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړ پوړو چارواکو نه مو دا هیله ده چې د دوی دپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص وي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه عبدالرحمن نیمی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کښې برېښنا نشته کبرشنایی نو یوار خونی چې بیا یې بیا کمزور بنده بنده کیږي دا مشکل کړي درته چارواکو پر ورسول ډیر مننه به وستې آزادی د اړیو د همکارانو څخه څخه د ټول څخه اوریدونکو څخه مننه خیر
السلام علیکم زابید الله جان عزیز ته روزګار د جرحوت ورسالی ته تاسو دا پیغام ترسم د جرحوت ورسالی کې د افغان جسم په مشکو کار کې خوشبخاله کار نه کوي مال مخابرات وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې تیاوړي کې ټول د جرحوت ټول ساحو کې کار وکړي ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف یې کیږي خو چاته زغ نه وړي کېږي نه په پر د وزارت کار کوي د مخابرات وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خجه زیاده کې او دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. السلام علیکم.